السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپلو یو شمېر شعرونو کې فلسفیانه افکارو ته ځای ورکړی دی. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفې ښوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفې په اړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو یې وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مستره یې د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعري خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایه پېژندل کیږي. شعر یې په خپل حال وایي چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي د اردو استاد او د پښتو د دې ځانګړي سبک شاعر سره مستاسو د پاره مرکه کړې ده.
ستړي مشه شاه سعود صاحب، په خیر راغلی.
خوشحاله او سی راشد صاحب، تاسو ته او خپل ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
اخیرنی کتاب مو کله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب؟ څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مسوش ول دی سره او سسو نمونه دی.
یو څوک براشی دا می د اخیری کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، 2 کال وړاندې کم درې کال تقریبا. او زما ټولی اته شیری ټولګي چاپ دي، اته واړه د شیرونو کتابونه دي او ټول کتابونه می پښتو کې چاپ دي. بل جبه کې می ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړی. دا کلمبی کتاب نامه میں وا دری گوٹی زی دائری دا یوکم دوزرم 1999 کی چاپ شوے ہو. دویم کتاب میں وہ بیا جانا نستا تر درا سنگ درشم. بیا بل کتاب وہ بس ہم دگا شانتا خیم. یو بل وہ دا سڈیر لری بنزو. دا بل نامه وا خدا چطرا نا خبر نشولی. او دا بل کتاب نوم وو درد مرا نزدیکی گا. او دی آخر کتاب نوڑان دی وم کتاب چکم وو دا غینا موا لکه دا زانو الوطل غوڑو با.
کلک دا زان پڑا هم جمع گوردون کو تا معلومات ورکی چی تاسو چرتا وزگیده کلا وزگیده او سکار کوي ادب ته څنګه راغلی؟
د زینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی، بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمی نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1900 او ویایم کې خبرې کې زیږیدلې ما. اول زده کړې مې هم د خپل کلی په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمی نامه وه. هغې کې مې تر 5 درسونه لوستي. بیا هغې نه پستا د بر نوي کلی په هائی سکول کې مې تر 8 درسونه لوستي. اتم نه پست بیا لسم ما فارورډ کې لوسته. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دو لسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتي سکول وو. هغې کې مې یو لسم او دو لسم ولوست. بیا سور لسم مې ګورمنټ کالج پېښور کې شاهي باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړو. سور لسم مې پاس کړ. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې می ریګولر ډیگری تر لاسه کا. فلسفه می ولوستلا. بیا پرایویټ می په اردو کې یو ډیگری تر لاسه کړل. ایم اے اردو می وکړلو. او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم. دا کالج کې اوس پروفیسر یم چې کوم کالج کې مدرسونه لوستي وو په ګورمن کالج کې، اوس زه ایسوسیټ پروفیسر یم.
تاسو په فلسفه کې ماستری کړې ده، په یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي، او یو وخت مو ویلی چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم، داسې واړه واړه خو هم تر اوسه ونه لیکل. دا ولې
راشد صاحب؟ زما خو ماشومتوب نه داسې شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه. ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه، فلسفه مې بیا بله مینه وه، دغسې شعر نه پسته مې فلسفي سره مینه وه. بیا د شعر او د فلسفي تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلې وو، نو په دې باندې مې هم زړه خوشاله چې زما دواړه مینې چې کمی دي، د فلسفي سره مینه، شاعرۍ سره مینه، دا خپلو کې یو تړون لري. او هغه شاعران چې د فلسفي په اساس شاعري کړې ده یا د چا په شاعرۍ کې چې د فلسفي اثر هم دی، نو هغه ډېر ښه شاعران دي. ما داسې ګمان کوو چې دا فلسفه د ښې شاعرۍ لپاره یو ښه لاره ده. نو زما ذهن کې دا خبره له اوله وه چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د ځینو صوفیانو په شعر کې، داسې زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده. بله خبره دا ده چې فلسفه ما نه وی لوستې، فرض کو ما کیمیا لوستې وی، ما فزیک لوستې وی، زه ډاکټر وی، انجینیر وی، چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري. نو زما د ژوند برخه وه فلسفه، که ما غوښتلې که نه مې غوښتلې دا به زما شعر کې خامخا راتلله. بله دا ده چې فلسفه ما چې چاپېره وکتل نو پښتو کې بیخي د نشت برابر وه، چاپې هیڅ کار نه وکړې. نو زما زړه چې زه په فلسفه کې خاص په ایکزیولوجي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تی مال چې دی باندې زه یو یو کتاب داسې وړوکې وړوکې یو څه لیکل پې وکړم. په منطق مې شروع هم وکړه، داسې یو کتاب مې پې د لیکلو کوشش وکړو، چاپ کړی مې لا نه دی خو هغه په لیکلې بڼه کې راسره پروت دی. د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې وه. ما بیا فکر وکړه چې زه به لیکچر ورکم په دې ځینو موضوعاتو باندې د فلسفې.
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري د کنه لیکلو په نسبت.
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی، پروفیسر یم، لیکچر ورکوم لکانو ته، نو لیکچر زه ورکولی شم. هغې کې مې تجربه شته، ټول عمر مې هلکانو ته درسونه ورکړي، نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره څه لویه خبره نه وه. نو مایل چې زه به په لیکلی بڼه کې نه، په خبرو کې به زه لیکچرې ورکړم، بیا به یو چاته ووایم دغه لیکچرو نه به لکه نثر ساسکي په لیکلی بڼه به راولي، هماغه یو کتاب به ترې نساس شي، یو څه لکه ذهن کې مې دغه سیزونه وو. نو ما یوه لړۍ شروع کا په بېلابېلو موضوعاتو مې یو څه لیکچرې ریکارډ کړي او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړې. خو بیا داسې ستونزې راغلی چې هغه لړۍ هم رانه پاتې شوه، خو پاتې نه ده، لکه فکر زړه کې مشته چې دغه به زه وړاندې بوزم، یو وخت به راشي چې بیا به انشاءالله دغه لړۍ پیل کړم، او ډېر موضوعات دي په هغې باندې به انشاءالله نورې لیکچرې ورکړم. بیا
صرف شعر مو لیکلی دی که نثر مو هم لیکلی دی؟ چرته او که لیکلی مو دي نو څه مو لیکلي دي؟ په نثر کې کیسې هم لیکلي دي، خاکې هم لیکلي دي، کلمونه مو لیکلي دي، که تکلونه مو لیکلي دي، که مقالې هم لیکلي دي؟ په نثر کې مو څه لیکلي دي او که نه مو دي لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي؟
راشد صاحب، نثر لیکل را ته ډیر ګران وی. بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ، عام یو لیکل خو ولیکلو داسې تر سره مې کوه کیسه. خو بیا یو ملګری را ته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکې، لکه ژوند کې به همدغه یو ناول وستا. نو ویل چې ستا څونه فلسفي او څونه نظري او څونه تجربې دي، دا ټولې ورواچوه دی ناول ته، بیا یې ولیکه، بیا یې ولیکه، بیا یې ولیکه. نو ما دوباره لا پاک نویس کړی مې هم نه دی، هغه مسوده را سره هغسې پرته ده. بمبولک نومېده هغه ناول. عامې اراده ده چې یو وخت داسې کله مې چې موډ وو چې پاک نویسی کوم، بې ولیکم او پکې لږ څه اضافه کړم، نو چاپ دی کوم. دویمه مې دغه د ایکزیالوجي برخه یو منطق په نامه لیکلي وه، هغه هم سل دوه سوه درې سوه سو پیجز دي، اوس ما نه ذهن هغه تعداد وته، خو ښه ښایسته زخیم کتاب ترې راځي د منطق په اړه، استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی، عام پروت دی را سره نثر کې. کلا می چاپ کړي نه دي. بل ملګرو چې کله مجموعي چاپولي نو داغي هغه سری زمي لیکلي، اوس راته نه دي معلوم چې سو دهنه وي سو نه وي، خو ډېری وي. بیا هم بشمار ملګری رانه په دې خفم دي چې لیکل مې ونه پریکړی شول، خو ډېر ملګری را باندې لکه وس یې بر شوی، بس داغي په کتابونو مې سریزي لیکلي، نو داغي کتابونو کې چاپ دي. دغه نثر یا سار لرم، نور مې نثر کې څه ډېر کار نه دی کړی.
یو ښه شعر باید څه ولري؟ یعنې د ښه شعر اجزا کوم کوم دي ستاسو په نظر؟ څه شی پکې پکار دی او څه شی نه دی پکار؟
په دې اړه ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي. ښه شعر، ځینې خلک هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه څنګه واوري او بس یاد دي شي، ځینې خلک بیا هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه شعر بیا تا پوری اون خلی پوری یو هفته په هغه کیفیت کې تیر کی، پورا یو ورځ په هغه کیفیت کې تیر کی چې ته مجبور یې هغه شعر باندې لکه چې ته کله اوري تاته یو بل خوند درکوي. ښه شعر ځینې خلک بیا هغه شعر ته وایي چې هغې کې یو لوی مقصدی د سړي ژوند کې بدلون راولي، یو فعاله لاره ورکړي ورته. داسې اخلاقي شعرونه چې څوک د ناهیلۍ نه راوباسي، څوک د ژوند په یوه لاره، څوک د ژوند په بله لاره، د کامیابیو په منزلونو ورسوي. دغسې لکه د ښه شعر هر چا خپل تعریف کړی دی، او ځینو باندې ټول متفق دي. زم پې زم ور سره متفق یم، دغه ټولې خبرې د ښه شعر صحیح تعریف ښکاري ماته.
شاه سعود صاحب، اوس خو موږ تاسو سره مرکه کوو، ستاسو نظر راته مهم دی. دغه د نورو ادب پوهانو لیکوالانو خبرې او نظرونه خو کېدای شي زمونږ اورېدونکو چېرته بل ځای هم لوستي وي، یا کېدای شي د بل چا نه اورېدلي وي. موږ ستاسو نظر اورېدل غواړو.
شعر چې کوم دی، هغه کې د احساساتو او د جذباتو یو تصویر وي. لکه هر انسان جذبات لري، احساسات لري، شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ته ورکوي. فزیک، کیمیا، ساينسونه، دا نور چې څونه رښتې دي، د علم څونه لارې دي، دوی خلکو ته انفارمیشن ورکوي. زه په یو څیز نه پوهېږم او دی ما پې پوهېږي، دی ما ته یوه نوې خبر وکړي دغه علم، نو عامله خوند راکړي. داسې زه خبر شم، دا خبرې دل چې کوم دی دا ما کې نیم پراته، دا بهر نه یو سر راشي. شعر چې کوم احساس ما ته راکوي، لکه درد والا یو احساس ما ته راکوي، نو دا درد ما کې مخکې پروت دی. احساسات ټول، دا جذبات ټول انسان کې خپل پراته دي، لکه یو انفارمیشن نه درکوي. همدغه جذبه درته، یو دغه جذبه لکه د اوبو خورۍ دی، پکې درته یو کنکره ورواچوي، نو هغې نه لهرونه ساز شي، بیا دغه چپې او سیلابونه او دغه ستا هغه ارتعاش پیدا شي په جذباتو کې. نو زه خپله داسې فکر کوم چې که شعر کې فرض که علم هم دی، شعر کې که انفارمیشن هم دی، نو دا انفارمیشن د شعر هغه شربت نه دی، دی هغه لوښی دی چې خلک پکې لکه جذبه پکې ورکوي چاته، څوک احساس ورکوي چاته پکې. یو شاعر د شاعرۍ لاره چې کومه ده، هغه د ژبې لغات دي، ټکي دي. او دلته بیا شعر چې کوم دی، د دې قد او قامت د ژبې نه لږ پورته دی. لکه کومه خبره چې مونږ عادي خبرو کې کولی شو، باید شعر ته لاړ نه شو پکې. لکه شعر به هلته وایو چې کومه خبره ته عادي خبرو کې نه شي کولی، هلته به شعر ته مونږ حاجت مند یو، هلته شعر باید ولیکل شي. لکه د شعر قد او قامت د عادي خبرې نه پورته دی. د ښه شعر لپاره لومبه شرط چې کوم دی، آخو هغه عروضي پیمانی دی، هغه لوازمات دي، بندیزونه دي. ځینې مات کې لکه آزاد شعر یا سپین شعر، دغه کې نه بندیز وي، بیا نه پکې سپی او سیلابونه وي، خو بیا هم هغه یو آهنګ وي پکې. دغه نه بغیر د شعر چې کوم دی، هغه وجود ممکن نه دی. نو لومبه دغه موسیقیت دی چې په هر فارم کې هر ډول کې.
هو، نو خو د آزاد شعر یا د سپین شعر بیا خپل بندیزونه خپل شرایط دي کنه.
د ښه شعر لپاره اول شرط دغه دی. دویم شرط بیا د جذبې او د احساس په لغاتو کې بل تر سوال دی. لکه چې یو کس مسکې شي او بل داغي جواب کې ورته مسکې شي، نو مسکا هغه کې مخکې نه پرته دا د دې مسکا را دی عمل وي. دغسې داسې یو جذبه، یو احساس چې څوک
چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخکې نه پراته وي دی ورته فعال کی او دک شی هغه ته خوند ورکی. زما خو دغه سے فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تسنو شعر ته زیان رسوي لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته ورکی داسې اکټنګ پکې شروع کړي کنه لکه یو سپیشل زړه غواړي او چې څه محسوسوي چې هغه څه خلکو ته ورکړي لکه صداقت غواړي داسې یو سپیشلتیا غواړي داخلي چې کومه جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي د ذهن نه راوځي د انسان داخل نه راوځي باید هغه رښتیا جذبه وي هغه کې تسنو نه تسنو شعر ته زیان رسوي چې سونه دغه اوریجنل وي سونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوس کړي وي او هغه هغه کې نور نه ځایږي لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي نو اته نه لاندې توی شي داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نشي په داخل کې ساتلی هغه تویږي تینه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي که داسې شعر وي نو دې کې ډېر زور وي دا ډېر خلک خوښوي دې کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي بیا خلکو ته یادېږي هغه خلک د لمنې نه رونیسي بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه یوې بل ته وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته وایي ټول ولس کې خور شي هغه شعر مشهور شي د هغه شاعر د هغه پېژنګلو ساز شي دغه شعر نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغه څه دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
چرته ز چرته خندا چرت ز چرت خندا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت ستان جدا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ خوگشنا توبہ توبہ ہریو یاد د خوگشنا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ
Oh, سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کومه شاعري یا څه پچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي، خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلې دي چې ساده شاعري چې ده، یعنی لکه د رحمان بابا واخلې، د خاطر پردې واخلې، داسې نور ډېر کسان هغه هم ډېر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډېره لري. رحمان بابا څومره وخت شو چې تیر شوی دی او شاعري اوس هم مقبوله ده، حالانکه ساده شاعري ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی، بل ادب برای مقصد والا خلق دی. نو هغه وایي چې کم خلق د ادب مقصد ګڼي، هغه وایي چې دا ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي، یو لوی مرامی وي. شعر خلقو کې د شعور د پاره، یو انقلاب د پاره، د اخلاقو د پاره، د یو قوم عقیدې، د یو نظریې د هغې د پاره لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغې ګڼي چې هغه کوم مقصد لري، او کومه شاعري چې مقصد نه لري هغې لکه دغسې شاعري بیا ډیره د کار نه ګڼي. بل ادب برای ادب والا خلق دي، هغې وایي چې د هر څه دپاره، د هر مقصد دپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه شاعر په دې مجبورۍ چې خلکو ته تعلیم ورکه، شعور ورکه، نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم دپاره سکولونه دي، کالجونه دي، پوهنتونونه دي، مدرسې دي. دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي، نو د هغې دپاره خپل پلیټفارم شته. که وای چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکړي، نو چې دا دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي، د دې څه مقصد شو؟ بیا دوی به دغه کار کوي کنه. دغسې د اخلاقو خپلې ادارې دي، اجره ده، جومات دی، داسې د هر څه دپاره خپل، د هر مقصد دپاره خپل یو څه په ولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی، یعنی ادب صرف د ادب دپاره باید ادب په خپل ځان خپله تمامېږي. دی دغه څه فکر کوي، نو دی دا خو ډېر زوړ باس دی.
او کنه دا خو ډېر زړې خبرې دي، مونږ تاسو نه نوې خبرې اورېدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی پکار چې ته باید حتماً یو مقصدی شاعری وکړي. ته به خامخا لکه د ادب برای مقصد دپاره شعر لیکي، دا بندیز پې باید مونږ ونه لګوو. او دا بندیز پې هم ونه لګوو چې ته به صرف د ادب برای ادب لپاره کار کوې، ته به مقصد طرف ته نه ځي. شاعر خپلې خوښې ته پرې خپل پکار دي. لکه که هغه خلکو ته علم ورکوي، د هغه زړی چې زه خلکو ته اخلاق ورکمه، د هغه زړی چې زه خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړمه، څه چې هغه غواړي لکه هغه دې په هغه لاره روان شي. هغه ته نه دا ویل پکار دي چې داسې کوه، او نه ورته دا ویل پکار دي چې داسې مه کوه. او چې کوم شیان په خبره کې منی دي، باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کمې خبرې جرم دی، کمې خبرې بند دي، کمو خبرو باندې ولس کې انتشار خورېږي، هغې باندې مونږ بندیزونه لګولي دي. باید شعر کې هم په دغو شیانو باندې بندیز ولګي. دغسې لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل، دا د شاعر خپله خوښه ده چې په کومه لاره باندې ځي. هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعري چې ته ورته وایې، دا هماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې څه په زړه دي هغه په خوله دي. زما یو شعر و، ما یو مصور ته ویلي وو چې ستا ډېره اسانه لاره ده، ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی، او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی، ته د طبیعت نه، د فطرت نه، نیچر نه ته کلرز راخلی رنگونه. لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وي، هغه ځینه سور رنگ راواخلی تی په خپل کینوس باندې، چې کله خور کې نوم سور پې خور شي، چې تی شین راواخلی هغه په خپل کینوس خور کې نوم شین پې خور شي. خو زه له ټکو تصویرونه سازوم، او ټکو کې دا مصیبت دی چې لکه د خلکو د خولې نه زه ټکې رالم نو هلته سوري، خو چې زه شعر کې استعمال کوم وې کاروم نو دلته شین شي. بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه تېنه مقصد اخلي، څوک تېنه زیړ مقصد اخلي، څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي، څوک تېنه یو رنګ او څوک تېنه بل رنګ. لکه د یو ټکي سل معنی دي، بیا د هغې معنی داسې کوم
تړلی معنی نشته، لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر زی. نو مال ما د پاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډیر سخت کار دی، د رنگونو نه تصویرونه سازول آسان کار دی.
ځکه خو یو صابر مرحوم ویل دي کنه چې لزړګي چې ویني وسه سوم بیت شي زمانه زمان نقصان ته خیال وک.
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاس باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي، کم لغت راواخلم کم پرې اکدم کم لغت با. لکه دا لغات داسې وي لکه اس چې په کوم ځي بس، لکه چې تا ولیکلو یو ټکی یو هغه خو خور کو بیا اس تا لواک وځي بیا د هغې تیزي بل چا سره په لاس کې شي.
دا ادبی غونډې چې دي، تنقیدي غونډې دي یا نور مشاعرې، دغسې د ادبي پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اورېدونکو باندې، یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي لیکوالانو شاعرانو، یا به داسې ووایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی؟
چې کومې غونډې دي، تنقیدي نشستونه دي، مشاعرې دي، د هغې ډېرې فائدې دي. لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وي، لکه هر اونۍ وي یا هر میاشت کې یو ځل وي. نو دی چې دغې ته ځي نو دی زړه کې وایي چې باید یو نوی شعر ولرم. نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده. لکه چې مونږ به کومې غونډې ته تلو نو مونږ سره به غم و چې اوس دی کې نوی شعر ویل غواړي، نو یو نوی شعر به مو لیکلو. دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم، دا ځان له یو ګټوره خبره ده. دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي، درته چکچکي وشي، څوک تعریف وکړي، نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر، هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایی وشي. درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم عیبونه وي، نو کوم ملګری کوم داغه مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګنده یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي. دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې. خدای کې د کشر او د مشر خبره نه، مشران هم پکې نوې نوې خبرې دي کشرانو نه اوري، او کشران پکې ډېرې نوې نوې خبرې د مشرانو نه اوري، او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وي. دغه کې بیا تنقیدي نشستونه دي، هغې کې خو باقاعده شعر وړاندې کې خلک چې تنقید پې ټولو کې، او ټول خلک څه د هغې محاسن او څه د هغې ایوب چې کوم دي عیبونه هغه ورته څرګنده کې خلک، څوک یې تعریف کوي او څوک یې تنقید کوي که نه، لکه دواړه راټول شي تینه تنقید ساز شي. خو د تنقید یا د کره کتنې چې کوم چاپیرچل کې زه سطح ګورم کومه ډېره ټیټه ده، لکه دغه نوي بحثونه چې کوم دي دی نه ایران ډیر کم خبر دی. دا ماباد جدیدیت چې کوم دی، خاص کر دا چې کوم دی دینه زموږ لیکوالان زموږ شاعران دا تینه ډیر خبر نه دی. باید دی کې مطالعه وکي دغه ساختیات څه شی دی، بیا رد تشکیل څه ته وایي، دغه تانیسی لارې دي هغې څو قسمونه دي، بیا هغې کې ډیر تیریز دي، دغه ادبي تیریانې چې څونه دي، دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي، جدیدیت کې چې څه وو، بیا ماباد جدیدیت کې چې اوس روان دي، دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې دا هغه لیک دا هغه تخلیق چې کوم دی عاد تنقیدي لارو نواقفیت ولري. بیا تخلیق کې ډېره داسې یو انقلاب راځي پکې، بیا نوي نوي خبرې کوي هغه، او دغه نوښتونه ورته معلوم وي د ته بیا چې دا د کوم لکه دا څنګه سازېږي او څنګه ساز شوي دي، داسې یو باقاعده تربیت دا وشي. زمونږ تنقیدي نشستونه چې زه پکې ډېر ناس پاس یم، داسې هم نه ده چې خلک دینه بیخي بې برخې دي، خو ډېر لږ خلک په دې نو جدیدو تنقیدونو باندې پوهېږي. اکثره خلک چې کوم دي ما هغه د زړې زمانې کل او د بلبل له زمانې چې کوم هغه زاړه تنقیدونه اوس هم خلک هغه تنقیدونه کوي، بس یو څو مخصوص ایوب دي د شعر او یو څو مخصوص محاسن دي د هغې په اړه خبرې کېږي، او دغه ماباد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دي چې هغې ځي. بیا هم زموږ شعر د دې شیانو نه بې برخې نه دی، ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهېږي او د هغې په شعر کې دغه سیزونه ښکاري.
تاسې ځای اوس ادبي غونډو ته او پېښور ادبي فضا څنګه ده؟ اوس خلک کینی شاعران لیکوالان راغونډېږي که نه، او تاسو ورځئ که نه ورځئ، او که نه ورځئ نو ولې؟
یو وخت به زه دې ټولو غونډو ته تلم او ډېر څه مې زده کړي، دغه عمره ما پوهنتونونو او کالجونو کې نه دي زده کړي چې څومره ما څومره زده کړم ما دغو غونډو کې کړي ده. اوس نظم ډیر وخت شو نه متله ز ټول تر سیده نشم او دا ټول غونډه چې دي د ټول غړي لکه ټول سره زما ملګرتیا ده. بیا چې یوې غونډې ته ځم او نورو ته نه ځم، هغه نور وایي چې ګلی کوي رانه بیا چې ولې نه راځي، نو بیا وایي چې ته هغه یوې ته ځې او دې خوا نه راځي، دې ته ځې هغه بلې ته نه راځي، لکه دغسې خبرې کوي. بل ځل لږ یوازې ماشومان مې دي، نو ستونزې ډېرې وي، کارونه ډېر وي، داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار نه وي. هغه وخت مې واده نه و کړی هلک وم، نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به تلم، د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي. اوس هم پېښور شکر آباد دی، پکې ادبي بنډارونه، ادبي غونډې، مشاعرې، هر څه پکې روان وي. کلی په کلی داسې تنظیمونه دي، هغوی ادبي تنظیمونه دي، هغوی مشاعرې کوي، تنقیدي نشستونه کوي. ډېر له مینې ډک خلک دي او هلکان راټولېږي پکې، د هغوی روزنه هم کېږي ادبي او دغه تخلیقي صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دي. دغسې الله دې نور هم زیات کړي چې دغه ادبي ناستې ډېرې شي. اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي، دې صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دې ترې واقف شي. دا سلسله چې د سوونو کلونو را روانه ده، دا چې همدغسې روانه پاتې شي.
شاه سعود، زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی، تاسو سره ذکر کوم چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ. یعنې دا خبره به کېده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو، شاعري ډېره وشوه، په کار دار چې اوس خلک نثر ولیکي. نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کېږي، تخلیقي نثر هم لیکل کېږي، لکه لنډې کیسې، ناولونه، څېړنه او تحقیق هم ډېر کېږي. خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي. پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست، دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل، او اوس چې دي داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي، چې د دې څه وجه ده ستاسو په خیال؟
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی، دی نه وړاندې د ګوتو په شمار یو سو رادیو سټیشنونه به، یو سو ټلویزیونونه به، سو مجلې به داسې راوتلې، ورځپاڼې به وي، هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې. دغه پلیټفارمونه وو او دوی به د معیار خیال ساتلو، لکه مجلې لګې وي او لیکل به بې شماره راغلل، نو هغې به هغې کې چاڼ کولو. بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وي، هغه به په مجلو کې چاپ شوي، هغه به له خپرونو خپرې شوي. دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول. دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت ټاکلو، دې نه به نه راټیټېدل دی. بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله، خپل لکه لږ لیکل به کول خو معیاري به لیکل کول. اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کړي. د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ، اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی. اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري، لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزورې لیکنې د هغه چې کوم کاری دی کوم د هغه لوستونکی دی هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورۍ، په هر څه دته لایکونه، په هر څه دته کمنټونه کېږي، نو دی پکې خپله لکه نه پېژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم. بل کاری ورته لایک ورکی، کمنټ هم پی وکړي، هغه هغه ټول لوستې نه وي. اوس خلکو سره ټایم نشته چې اوږدې اوږدې لیکنې ولولي. اوس د مینیمالیزم زمانه راغلی ده، لکه مختصر نویسی یو قسمه د خلکو خوښیږي په هر څه کې چې بس د 5 جملو، د 3 جملو، د سی یو وړه کیسه وي. د کیسې د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې، د یو کلیپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډېر ځي. کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنې بڼې نه زیاته
هغه خوښوي.
یعنی اوږدې لیکنه لوستونکي نه لري.
د یورپ په ناول باندې د مغرب په ناول باندې زبو وایم، لکه د دې سوشل میډیا دا دور لا د سډیر زیات نو شروع شوه، چې د یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکونکي په ناولو کې اوس هغه سینونه نه اچي، هغه سینرې نه اچي چې کمې په کیمرې کې شوټ کېدې نشي. لکه هغه بچ ناول لیکلو نو فکر کې پیدا و چې دا به هالیوډ والا معنی اخلي په لوی غټه بیه باندې او هغه به نه فلم سازي. دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولی دی، چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمره ده، هر یو کس مایک پکې لګولی شي، خسته ریکارډینګ کولی شي، ښکلي ثبتولی شي دا غږونه پکې. نو دا هر څه چې کوم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو ده، نو د کسی هغه لیکلی لیکنې بڼه چې کومه ده اوس لوستون کې د هغې پر ځای دغه تصویري بڼه ډېره خوښوي. شاید چې دغه یوه وجه، شاید چې زه په غلطه یم. درېیمه دا ده چې زمانه تیزه شوې ده، ډېره تیزه شوې ده په هر څه کې، لکه بدلون راغلی دی مشینونو کې، بدلون راغلی دی د ژوند په هر سطح چې وګورو یو لوی بدلون راغلی دی. نو ادب خو د ژوند د کاسي ده، د ژوند انځورګري ده. نو چې ژوند کې بدلون راغلو خو ادب کې به هم ورسره راځي. چې ژوند تیز شوی دی، ادب هم ورسره تیز شوی دی. داستانونه به پخوا خلکو ډېر په مینه لوستل، خلکو سره به ښه ډېر ټایم وو، اوس خلکو سره ټایم نشته، لکه ژوند ډېر بیزی دی. نو شاید چې یوه وجه یې دغه هم وي.
معاصر پښتو ادب چې دی په خاصه توګه شاعري، اندې ته په کم نظر ګورئ، معیار یې څنګه دی؟
په دې موضوع چې خپل همزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم، نو هغوی راته ډېر داسې نا امیده او ناهیلي ښکاري. هغوی وایي چې ځوانانو کې داسې نشته، دغه پکې نشته، چې مونږ کې مونږ مشرانو کې هغه پکې نشته. زه ورته وایم چې ګوره، لکه اوس زمانه کې او نن نه 50 کاله مخکې زمانه کې ډېر فرق دی. دغه وخت سر شمارنه وګوره، د اوسنۍ چې کومه د آبادي څونه زیاته شوه، خلک ډیر زیات شول. اوس مونږ ماشومان وو، نو د پیښور دغه جی ټی روډ چې دی دینه بچې اوړي دو، نو داسې ډېره شیبه پس به یو موټر راغلو تیر به شو. اوس ډېره شیبه ولاړ یو چې موټر لاره راکړي راته چې واغړو، که نه اوس 15 دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وي، لاره درته نه ترلاسه کېږي. په کالجونو کې چاته داخله نه ملاویږي، شفاخانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بستری کمی شي. هر ځای کې داسې لکه یو ډیر زیات خلک زیات شوي دي. هر ځای کې ژوند بې حده تیز شوی دی. په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ما ته ښکاري چې راغلی دی، او د هغې څرګندونه دوی په شعر کې کوي. سوشل میډیا شاعران دي، دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي. خو زه وایم داسې نه ده، لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلي کوي او په خپل حساب یې سمه کوي، خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري. مونږ د هغه مینول زمانې عادت یو، او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي. ژوند تیز شوی دی، دې تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته. اوس پخوا به رښتې چې څنګه وي، اوس رښتې هغسې نه دي پاتې. کور کې دننه، چاردیوالۍ کې دننه، د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه، اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده،
یا د اظهار شکل بدل شوی دی.
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رښتې وي، ملګرتیا وي، که هر څه، هغې کې لکه ماده پرستی لږه زیاته شوې ده، هغې کې لږه تیزیم راغلې ده. اوس خلکو سره ډېر ټایم نه، ډېر وخت نه. پخوا به لکه جذبي خو ماغه دی انسان کې، خو د ده دا نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي. انسان کې غصه ماغه ده، انسان کې نفرت ماغه دی، مینه ماغه ده، حسد ماغه دی پکې، لکه همدردی ماغه ده. دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې ماغه دي، خو انسان سره اوس وخت نشته. اوس دغه باندې ډېر زیاته د ده توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی. خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډېر څه نه وو. خلک به خپل ذات کې دننه خپلو احساساتو جذباتو سره به تړلي وو. اوس خلک دنیا سره وتړلی شول. اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه چا سره. نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده،
دا اوسنی ځوان چې کوم دی چونکی زه ډیر نږدې نه وینم زه کالج کې استاد یم نو دا اوسنی زیلې چې کوم لګرالو یې شي زور سره تقریبا ټول ورځ تیرو ما د دې نفسیات ما ته معلوم دي دې د خپل دور سما کاسي کوي خو مونږ ته لګه دغه سي ناسم ښکاری ځکه چې مونږ دغه دور عادت یو شعر ډیر ښه روان دی ماشاءالله لکه د زینو شاعرانو ولکانو شعرونه ما د سیاغه اوس زسو وایم خو خوخ میشي هغه مخبل د سیمکناتیسی دایره کې راګیر کې او بیا زه دغه کیفیت کې ما
یعنی تاسو ورته خوشبین یې
زه مطمئن یم ته نه دی د خپل زمو چې اوس کوم سدی چاپیرچل کې دا غي انزور ګریم خسته کیږي زما تهذیب زما پښتو زما هر څه دی شعر کې شته خو دی لکه اوسنی اوسنی زمانی سره سم دی کنه نو بس صحیح دی زه خو تینا مطمئن یم بل دا لکه الله روان دی دی خو خپل منزل ته نه دی رسیدلی حمزه بابا خو تکمیل ته رسیدلی دی غنی خان تکمیل ته رسیدلی دی لکه هغې خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغې کړي دي د هغې امکانات ختم دي اوس د دې امکانات خو لا روان دي نو د منځ کې خو یې مونږ نشو کولی چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي او لکه شعر نه خوند اخلم په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم چې څنګه زمونږ دور کې لکه کمزوري شعرونه بم وو د سیب مضبوط شعرونه خسته شعرونه بم وو خولي بم وو دغه سیوس دی کوم دی د زینو شاعرانو ډېر خولي شعرونه دی او د زینو لکه کمزوري دی
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
hava pa aswade gum kayau rang da yar dastar go kayau rang da yar dastar go chandranguna sham gade gum chandranguna sham gade gum خبر نه یم نه کوه غم ول سوس شم ول ساس شم یا بوازم چې بګي غم دسر پټو تار خانو تا یو شغل یم چې کوزی غم یو سرور یم چې شلنګي غم یو خمار یم چې مستی غم یو سرور یم چې شلنګي غم یو خمار یم چې مستی غم رد کی دیور شم یو لمبایم چی رپی غم دز نوریم چی پڑکی غم کسروریم چی سوزی غم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستی غم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندی غم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندی غم
پوینا کې کټې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟ کره کتنه چې ده دا څنګه ده د معیار په لحاظ؟
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
هم دغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه کوي. ځان لا یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي، هغه شاعر نه وي او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی مال رړی، یو ښه نقاد مال رړی چې لارې راته سمولې. لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرړی ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي، لږ دي. او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلی هم دي، هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي. لکه زده کړې لپاره چې زه زده کړم، زه پرې باندې امتحان پاس کړم، زه پرې ایم فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم. لکه د ادب لپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې موږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمونږ په ټپه کې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي، دا دینه هم داسې ادب ته نه سازېږي. دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي. یې په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي. د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګند نه ښکاري. لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وویلې. داسې نور موضوعات دي چې هغه کې لکه ماته ادب کې نه ښکاري، خلکو په شعوري کار نه دی کړی. بس کچا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو لپاره کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلیسټ یم کنه، لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتاره ټیما. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ما ته پښتو کې نه دي معلوم، یا دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي. دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کشکې دغه سیمو ځانګړي نقادان لرلې چې هغوی صرف تنقید کولې. زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې، نو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب سره اثر وکړو. پښتو ادب یادومه، پښتو ادب باندې د دې اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، کنا خو بد دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم. دا ژوند دی، دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د شرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو. زه وایم باید د مشران د سوشل میډیا ته را دننه راشي. او چې څنګه به پخوا لکه په دا شیان نو نو په ژوند کې به مونږ د دې تربیت کوو، داسې باید اوس د دې تربیت مونږ په دې سوشل میډیا کې دننه وکړو. مونږ هم په ټیک ټاک کې د ماشومانو ته لارې سمې کړو چې په دې لاره لاړ شه او په دې لاره مزه. مونږ باید هم د فیسبوک کې د ماشومانو ته لارې سمې کړو چې دا لاره ښه ده، دا لاره بده ده. نو چې څنګه مونږ ژوند کې کوو باید سوشل میډیا کې داسې وکړو. خو له بده مرغه مشران سوشل میډیا ته راځي نه او هلکان پوهېږي نه چې مونږ په کومه لاره لاړ شو. نو لویه ستونزه یې دغه ده. د سوشل میډیا لویه ګټه دا ده چې د پښتو نه بهر د نورو ژبو ادبیاتو نه هم پکې خلک خبرېږي. چې په نورو ژبو کې اوس شعر څنګه روان دی، په نورو ژبو کې نثر څنګه روان دی. سوشل میډیا کې لکه دا غټه فائدہ ده. نقصان یې دا دی چې څوک لکه سوشل میډیا سمه نشي استعمالولی، چاته چې لارې نه معلومې سمې لارې، چې څنګه ما مخکې وویل چې باید لارې ورته سمې شي، هغه یې د لایکونو په بنیاد او د کمنټونو په بنیاد د خپلو تخلیقي پنځونو فیصلې کوي او دا غلط کار دی. یو تخلیق د بل تخلیق په اساس ناپ کیږي یا نه ناپ کیږي. اوس چې کوم دی نو د لایکونو د شمار په بنیاد دا ناپ کیږي که نه ناپ کیږي، دا لوی پوښتنې دي چې کوم څه د خلکو خوښ شي یو لایک پې باندې ورکی. اوس دغه لایک چې کوم دی دغه د دې سطح نه معلوم، چې دا کمنټ کې بیا معلومیږي چې دې کې لکه د څه تاثرات دي. لایکونه ټول یو شان دي، یو برابر دي، لکه دې کې د اوټونو په شان چې څنګه اډکشن کې اوټونه ټول برابر وي، داسې دا لایکونه ټول برابر وي. خو لایک لایک کې فرق وي، یو شعر په سړي یو رنگ اثر کوي، بل شعر په سړي بل رنگ اثر کوي. نو دا پیمانه سمانه ده. کمنټونه چې کوم دي هغې کې بس یو څو کلیشئی کمنټونه دي، هغه بار بار دوهراویږي، تکرارېږي. اوس خو د ټکو نه خبره لاړه هغه ایموجیز ته، په ایموجیز کې خلک ایکسپریشنز کوي. لکه په هر حال دغه علمي کمنټونه پکې کم وي، چې کوم صحیح هغه د تنقید حق دی هغه پکې نه ادا کیږي. نو په دغه اساس چې فیصلې شروع شي دی بیا د سوشل میډیا بده ده، بیا دا لکه دی بدوالی دی. بل خواله دا دی چې دې سره دا هر چا هر ټکی هر لیکلی غزل نورو ته ډېر په اسانه ورسیږي.
پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ؟ خوشبین یې ورته که نه ناهیلي یې؟
د هر دور ادب د بل دور د ادب نه بل ډول وي. لکه زه خوشبین یم ورته، هېڅ نه ناامید نه یم. ادب خپل ځان ساتلی شي، هغه د هرې زمانې سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسي دی، هغه راسي چې کوم دی دا ادب را روان دی. دغسې چې تر کومه انسان وي دی، تر کومه چې روبوټ شوی نه وي، د کې جذبې وي، د کې احساسات وي، ادب به خامخا لکه روان وی، هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی با. او تکه چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی. اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي، او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي. زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي.
کوم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا، او د کومې ژبې زیات ګورئ؟
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه سلس دولس کتابونه دي، هغه ګورم. ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم، نو لیکچرو تیارولو دپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي. د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیات او جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم. نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم. بس لسانیاتو څو کتابونه دي، دا ما بعد جدیدیت او دا چې کوم تانیسیت دی، د دې په اړه څلور پنځه کتابونه د دې دي. نن سبا دغه مطالعه کوم. له ماشومتوبه زما کتابونو سره شوق وو. ما کور کې ځان ته بېله یوه لایبرري سازه کړې ده، په زرګونو کتابونه دي را سره پکې. نو چې کله مې کوم کتاب ته زړه وشي، که شعر وي که نثر کې وي، هغه لاړ شم لایبرری ته. هر ورځ یا هر دویم ورځ یو چکر خامخا وهم ورته، او داسې لکه لږ کله لږ وخت کله ډېر وخت هم هغلته په ناسته تیر کړم او مطالعه کوم. د خپلې خوښې چې کوم کتاب خوند راکوي، خوند اخلم زه مطالعې نه، هم خرما او هم ثواب.
د نوو لیکوالانو ته، ځوانانو ته، پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ څه ورته ویل غواړئ؟
نوو لیکوالانو، پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، له منفي فکرونو ځان وساتي. ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خورېږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډېر لوی کار دی زما په خیال. چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کړي، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي. اخلاق خلک ور زده کړي، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي، چې لوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي. لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار هم دغه جمالیاتو سره دی، او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دې راواخلي چې هغه جمالیاتي څه شي ډکې کړي، او د اولس جمالیاتي بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي، او منطقي بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډېر لوی کار دی، او دعا کوم چې عمدغه مثبت فکر او مثبت جذبې خورې شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان ښکلی شعر وي، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نورو ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایې که نه چې زمونږ اورېدونکي واوري؟ نو یو غزل راته ووایه شاه سعود صاحب.
دا غزل یو سو شیرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی دستنی تار وو زی سوری تروان وم، بل دزانو یو کتار وو زی سوری تروان وم.
واہ پیر علی.
دا چا یاد سر تڑلی دو وچوی ارمانونا، یو نختر وو بل چنار وو زی سوری تروان وم.
ډیر ښه ډیر ښه.
سرغر موا خاموشی وا، بے ترتیب زندگی وا، د چاغېږ کې ستار وو زی سوری ته روان وم. او بے پروا وم له حالاتو، د ژوندون له مشکلاتو، یو مې ترو وو بل مې پلار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو، شرابی وو کبابی وو، چې هر څه وو زما یار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخیسته وم سودا، بس یو ستوری د سهار وو زی سوری ته روان وم.
ډیر علی ډیره مننه مونږ ته د وخت راکولو شاه سعود صاحب په مخام خه.
ډیره مننه د الله په مان.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بالا دی واخل مجانا نا، زما زړګی زما سانا، ما سره کې نام زمانا، ځان صدق وکړم لتا نا. لالی راش چی ولاړ درجار شما، ہے ولاړ درجار شما، چتا سر یو سولم ہی وی، سمر بخ کلی داشی بی وی، سوا حسنی نظاری وی، چستا دستر کو ننداری وی، پیاد جنت نظاری گل سال باندھے.
بخشونا پانی پانی اس ہر سرا تخکاری سر گلونا